تمنانه سید سمی عباس دوستانو په دې او ساته خبرونه کې زیاته برخه ازادي په چپو کې خبرونه ته چې پرون په مستقیم ډول خبر شوې د ځنګړ شوې خود افغانستان مهم مسایل په کیسېړو لهر څنګه مخ کې ساسي پام راوړم د دې سات مهم خبرونه ته د افغان حکومت او د وسلوال او سیاسي پوزیشن د استازو غونډه پرون هم د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې روانه وه. په نیمروز ولایت کې یو ماین چاودنې یو وطن وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي او د پاکستان یو شمېر مخکښو دیني عالمانو نن جمعه په دې هېواد کې د ګزند د واکسین د کارکوونکو د وژنې په عکس العمل کې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د افغان حکومت او د وسلوال او سیاسي اپوزیشن د استازو غونډه پرون هم د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې روانه وه. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د رپورټ له مخې د افغان حکومت طالبانو او حزب اسلامي نږدې شل تنو استازو په تیرو دوه ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتي آی ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې د ستراتیژیکو څېړنو د بنیاد په نوم د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې لخوا جوړه شوې وه د بحثونو تمرکز په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتونکو. فرانسوی کورمانه وای د دې غونډې هدف دا نه و چې دا ډلې به سمدستي د سولې خبرې پیلوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره یو بنسټ کېښودل شي. په نیمروز ولایت کې د یوې ماین چاودنې اووه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د رپورټونو له مخې د ماین دا چاودنه پرون ماښام په مرکز زرنج کې د پولیسو پر یو موټر وشوه. د نیمروز والي محمد سرور سبات ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې پنځه تنه قربانیان ملکي وګړي او پاتې دوه نور پولیس دي. د نیمروز والی زیاته کړه چې د پیښې پنځه واړه ټپیان د پولیسو افراد وو. د دې ماین د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې لادرکه شوی دی. د ایساف یو ویان پرون تایید کړه چې دا ګرجستاني عسکر له چهارشنبې ورځې راهیسې ترې تم دی. د ایساف د ویان په وینا د دې سرتیری دنده د افغانستان په جنوب کې وه او د ده د موندلو لپاره هڅې روانې دي. ګرجستان په افغانستان کې څه باندې یو نیم زر عسکر لري او د قفقاز په هیوادونو کې تر ټولو زیات ځواکونه افغانستان ته استولي دي. د دې ګرجستاني سرتیری له لادرکه کېدو درې کاله مخکې په پکتیکا ولایت کې هم یو امریکایي سرتیری تری تم شوی و چې تر اوسه هم نه دی موندل شوی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان یو شمېر مخکښو دیني عالمانو نن جمعه په دې هېواد کې د ګزند د واکسین د کارکوونکو د وژنې په عکس العمل کې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د دیني عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي ویل په هغو څلیر زرو جماعتونو کې به چې له دوی سره همکاري دي د جمعې په خطبو کې دا وژنې وغندل شي. طاهر اشرفي ویل
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں
دی وایي ټولو لویو اسلامي ادارو او سازمانونو د واکسین په تایید کې فتواوې ورکړې دي. هر څوک چې دا کمپاین غیر اسلامي ګڼي په بشپړه توګه غیر اسلامي خبره کوي. د واکسین د پروګرام د نهو کارکوونکو چې اکثره ښځینه وي وژل کېدو پاکستاني چارواکي اړ کړل چې په ځینو سیمو کې دا پروسه ودروي. وسلوالو سخت دریځو د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي چې د واکسین دې کارکوونکو د امریکا لپاره جاسوسي کوله. طاهر اشرفي ویل نه د پاکستان دود او نه هم اسلام دا عمل تاییدوي. د نوموړي په وینا د ښځینه کارکوونکو د اسلام او بشریت لپاره خدمت کوو. په پاکستان کې د سولې ماشوم فعال ملاله یوسفزی د خیبر پختونخوا له ایالتي چارواکو څخه د نجونو د هغه کالج د نوم د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې په نوم نومول شوی دی. ملاله د پنجشنبې په ورځ د خپلې پلرنې سولسوالۍ سوات له ملکي مشر کامران احمد څخه وغوښتل څو د سیدو شریف د نجونو دولتي کالج چې د دې په نوم نومول شوی بیرته په خپل اصلي نوم یاد کړي. دا کالج وروسته له هغې د ملاله یوسفزی په نوم ونومول شو چې په تېر اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو دا په ډزو ټپي کړه. د همدې کالج زده کوونکو د تېر ډسمبر مارچ په 12 نیټه د کالج د نوم د بدلدو په وړاندې د اعتراض لپاره مظاهره وکړه، ځکه دوی ویره درلوده چې د ملالۍ په نوم د دوی د کالج نومول به دوی د وسلوالو طالبانو د حملو هدف وګرځوي. 15 کلنه ملالۍ د برتانیې په یو روغتون کې تر علاج لاندې ده. ملالۍ یوسفزۍ په 2009 کال کې وروسته له هغې ډېره مشهوره شوه چې په سوات دره کې د طالبانو د بېرحمیو په اړه د دې په قلم لیکلي مطالب د بی بی سي د اردو ژبې په بلاک کې خپاره شول. د مصر لوی څارنوال څو ورځې وروسته له هغې چې ویل په دې اونۍ کې به استعفا وکړي له خپلې پرېکړې پښیمانه شوی دی. طلعت عبدالله پرون خبریالانو ته ویل چې د دوشنبې په ورځ د هغو څارنوالانو تر فشار لاندې چې د ده د دفتر مخې ته د اعتراض لپاره ناست و استعفا وړاندې کړه. پر طلعت خپلو همکارانو څارنوالانو تورو لګولی چې پر یو قاضي فشار راوړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د خلاصون مخنیوی وکړي. دوی له دې هم ناراضه و چې ولسمشر محمد مرسي د دې پر ځای چې د طلعت تقرر قضایی ادارو ته پرېږدي په خپله د هیواد د لوی څارنوال پر دنده وګماره. د ډسمبر په 15 پولیس شاوخوا 130 اعتراض کوونکي هغه مهال ونیول چې د ولسمشر مرسي د پلویانو او اعتراض کوونکو ترمنځ په اخوډب کې لسګونه کسان ټپیان شول. ولسمشر مرسي وروسته وویل اکثریت نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې د اخوان المسلمین ګوند پر غړو د حملې لپاره دوی ته پیسې ورکړل شوې، خو قاضي دا ادعاوې ناسمې وبللې. ولسمشر بارک اوباما پرون هغه اعلامیه لاسلیک کړه چې له مخې روسیې ته د تجارت د عادي او دایمي اړیکو اجازه رسمن ورکول کیږي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په لومړیو کې پر کرملین د سړې جګړې د وخت لګول شوي بندیزونه لرې کړه. د دې اعلامیې تشریفاتي لاسلیک وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر اوباما یوه اونۍ مخکې دا اقدامات رسمن توشیح کړل. ښاغلی اوباما د پنجشنبې په ورځ د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل چې د روسیې فدراسیون د 1940 کال د جاکس وانک له ترمیم سره سم د مهاجرت د مقررې ازادي په بشپړ ډول منلې ده. پر مسکو د سړې جګړې د وخت د بندیزونو له لرې کېدو سره متحده ایالات اوس غواړي له روسیې سره چې په تېر اګست میاشت کې د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ د تجارت له پراخولو ګټه پورته کړي. د چک جمهوریت د دفاع وزیره کارولینا پیک 8 ورځې وروسته له دې چې پر دندې وټاکل شوه له کاره لرې شوه. د چک جمهوریت ولسمشر واسلاف کلاوس پرون دا پریکړه د صدراعظم پیتر نیچکاس خوا د یو پیغام له ترلاسه کولو 4 دقیقې وروسته اعلان کړه. صدراعظم ویل میرمن پیک چې د دې د شخصي پریکړو له وجې له کاره لرې شوې ده. نوموړی د چک ولسمشر او صدراعظم دواړه وروسته له هغې په غوسه کړل چې د ډسمبر په 12 نیټه د دفاع د وزیر پر مقام له ټاکل کېدو وروسته سمدستي د دفاع وزارت درې جک پوډ چارواکي له دندې ګوښه کړل. کارولینا پیک د درېو ګوندونو په واکمن ائتلاف کې د تر ټولو کوچنی ګوند لیبرال ډیموکراټ ګوند مشره ده. د میرمن پیک له لرې کېدو وروسته لیبرال ډیموکراټ ګوند اعلان وکړ چې له حکومته به وځي. د واکمن ائتلاف دوه نور ګوندونه د صدراعظم نچا مدني ډیموکراټان او مخالفه او محافظه کار ټاپ نه ګوند د چک جمهوریت د 200 کسیز پارلمان په ولسي جرګه کې یوازې 90 څوکۍ لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا مالی ته د افریقي هیوادونو په مشرۍ د یو پوځي ځواک د استولو طرحه تایید کړې ده. د دې ځواک دنده به د هغو قبیلې او اسلام پاله وسلوالو ډلو تعقیب وي چې د مالی د شمالي سیمې اشغال یې کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو پرون د دې ځواک جوړېدل تایید کړ او هغې د یو کال ماموریت وسپاره څو له تروریستانو، افراطیانو او وسلوالو څخه د مالی د نیمه شمالي قلمرو په بیرته نیولو کې د هیواد له حکومت سره د مرستې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې. دوستانو د خبرونې زیاته برخه ازادي په سپو کې 19 پروګرام ته چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې ده ځانګړې شوې ده. خو په سر کې د افغانستان پر مسله باندې په پاریس کې د غونډې حال راخلو. د رپورټونو مخې افغان چارواکو پرون د طالبانو حزب اسلامي له استاو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې جوړه شوه. د اسوشیټ پریس خبري ایجنس رپورټ له مخې په دې غونډه کې چې د یو فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په منځګړتوب جوړ شوی وه د بحثونو تمرکز په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي و. د رپورټ مهمې برخې له احمد تکل اورو.
د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي نږدې شلتن استازي په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتي خرګوټي کې کېناستل څو له یو لس کله جګړې وروسته په خپلو کې بحثونه پیل او په دې اړه غور وکړي چې د افغانستان مؤسسي او مدني ټولنې به له 2000 کال وروسته په څه ډول وي. اسوشیټډ پریس د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ویان فلیپ لالیوت له قول لیکي چې وای هدف دا نه و چې د غونډې ګډونوال په خپلو کې د سولې خبرې کوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو بنسټ کې خودل شي. ویان زیاته کړه فرانسا باور لري چې دا یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري، څو د ملګرو ملتونو په مرسته چې امنیت شورا یې په دې برخه کې پریکړه هم کړې د پخلاینې د بهیر مشري وکړي. فرانسوي چارواکي او تنظیمونکي د غونډې د ځای او د ګډونوالو د هویت له خودلو ډډه کوي، خو وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول وو. د ستراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنه یې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوالو ستونزمن بحثونه درلودل. ګراند د غونډې له پیل مخکې له اسوشیټډ پریس اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د تاوتریخوالي مسله د دې خلکو پر ذهن سپره ده، د دوی هیڅ یو هم بې تجربې او خام نه دی. د زیاته کړه خبره داسې نه ده چې له موږ نه د تشدد مسله هیروه یا دا چې هڅه مو کوله دا موضوع حل کړو. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون له شپږو تر لسو تنو پورې کارپوهان هم په دې بحثونو کې حاضر وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د افغان ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازی هم حاضر وي. ولسمشر فرانسوا اولاند تیرونی له خپل پاکستانی سیال اسف علي زرداری سره تر کتنې وروسته وویل فرانسه د افغانستان د کړکیچ حل غوړي او سیمه ته د ثبات پر واسطو کې پاکستان ته د مهم اړخ په سترګه ګوري. د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې مشر ښاغلی ګراند وایي چې د تیرو دوه ورځو غونډه په تیر نږدې یو کال کې دریمه غونډه وه، خو د ده په وینا د تیرو دوه غونډو خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه. ګراند وایي چې دوه مخکینۍ غونډې یوه تیر کال په نومبر میاشت کې او دوهمه یې د روان کال په جون میاشت کې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي فرانسا چې ځان د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې مخکښ هیواد ګڼي خپل وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه باسي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سمله اسمت ساروان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او د دې هیواد په تحولاتو څه لیکلي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د برېټانیا د حکومت د هغې پریکړې په باب لیکنې خپرې کړې چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه څه باندې 4000 سرتیري وباسي. د برېټانیا ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، صدر اعظم ډیوډ کامرون بالاخره له افغانستانه د برېټانیې پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. په دې جګړه کې 438 برېټانیایي پوځیان وژل شوي او باید د تلفاتو دوام ودرول شي. په دوهم ګام کې د ورسپانې له مخې برېټانیا له دې پرته چې د امریکا پر پل پل کشیږدي بل لار هم نه لري. ورسپانه زیاتوي برېټانیا داسې انګیري چې افغانستان تر 2000 لومړي کال خوندي او امن دی او د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغانانو ته سپارل کېدای شي. خو یو بل برېټانیایي ورسپانه انډیپندنت لیکي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د پریکړې دلیل پر خپلو بهرنیو همکارانو د افغان عسکرو لخوا حملې دي او برېټانیایي سیاستوال له دې ټولو تلفاتو او زیاتو لګښتونو وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې خپله غیر مستقیمه ماتې ومني او له افغانستانه ووزي. د ورسپانې په وینا ځینې کسان د جګړې مصرف ته زیات پام لري او شایي فکر وکوي چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې د زیات لګښتونه نه لري، خو د انسان ژوند څوک له پیسو سره نشي پرتله کولای. له همدې کبله د عسکرو تلفاتو او په برېټانیا کې د خلکو د ذهنیت بدلون د برېټانیا حکومت تر فشار لاندې راوستي او سیاستوالي اړ ایستلي چې په دې برخه کې پریکړه وکړي. فارن پالیسی نشیبیا په همدې موضوع تر دې سرلیک لاندې مطلب خبر کړی دی. بریالیتوب اعلان کړی او له افغانستانه ووزی. د دې لیکنې په یو برخه کې لولو. د ویتنام په جګړه کې سناتور جورج ایکن وړاندیز کړی و د دې لپاره چې له ویتنام څخه په عزت ووزو شداره چې امریکا بریالیتوب اعلان کړي او له دې هېواده ووزي. د فارن پالیسی له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سبا په افغانستان کې تقریبا هماغه کار کوي. د فارن پالیسی له مخې څرنګه چې د امریکا حکومت نه غواړي چې پر خپلې ماتې یا تېروتنو اقرار وکړي، داسې ښیي چې د افغانستان په اړه د دغه هېواد سیاست بریالی دی او دلته یې لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. حال دا چې طالبانو بشپړه ماتې نه ده کړې، د ولسمشر کرزي حکومت ناموثره دی، فساد پکې لږ شوی نه دی او پاکستان لا هم د خپلو پلوي ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. پر دې سربیره د ورځپاڼې له مخې د افغانستان حکومت د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د خپلو امنیتي ځواکونو د معاشونو د ورکولو وس نه لري او دا هم څرګنده نه ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې څه پېښ شي. فارن پالیسی په داسې یو حالت کې له افغانستانه د قواوو ایستل او د بریالیتوب اعلان په حقیقت کې د ستراتیژۍ د ناکامېدو ښکارندوی بولي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحثی هفته ما ظرفیت و شفافیت است. تمام میمانای عزیز ما و آقای الکوزی تشکری میکنیم که دعوتای ما را قبول میکنن. میان امروز محترمه رقیه نایل عضو کمیسیون مالی بودجه بانک و محاسبات عمومی اولوسی جرگه، همچنان محترم مازرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، همچنان آقای وحید عمر کارشناس مسائل سیاسی با ما هستن. امروز وسیع صحبت میکنیم. خب مثل همیشه آقای الکوزی کارهای مقدماتی را خوب انجام میدید. چی جور گدی به ما
مخکده دینه چه پا مقدمی بندی پیلو کم زهم پخپل نوبت محترم و آوریدون کتا و محترم و ملمنو تا چه ده کابل پر سردیو که تشریف داری سلامون آورنده که اومه او استاسی پیجازا و ده ملمنو و ده آوریدون که پیجازا باید سو نقطه سر رکنی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د نظام جوړونې او ظرفیت سازۍ لپاره هلې ځلې روانې دي او نړیوالې ټولنې د دې کار لپاره په میلیونونو ډالره مرستې هم کړې دي. زیات شمېر افغانانو او حتی په خپله جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار ویلي چې په حکومت کې اداري فساد ډېر زیات دی او د پرمختګ کارونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر کارپوهان او انتقاد کوونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې دولتي او حکومتي چوکیو او مهم مسؤلیتونه تر ډېره حده د لیاقت او اهلیت پر ځای د سمتي، تنظیمي، خیشخورۍ او زورواکۍ په معیار ورکول کېږي او په مهمو چوکیو باندې ګمارل شوي کسان په حکومت کې کار کول د زیاتو پیسو ګټلو او اعزاز حاصلولو وسیله بولي او د ملت په وړاندې د مسؤلیت حساب او کتاب بیره ورسره نشته. افغانانو ته چې په تیرو لسو یوولسو کلونو کې کوم طلایي فرصت پیدا شو د نړۍ په تاریخ کې د بل کوم هیواد په برخه شوی نه و، خو افغانانو ونشو کړی چې د شاوخوا څلویښتو هیوادونو له عملي حضور، بې حسابه مالي مرستو او بشري قوت څخه سمه ګټه واخلي او خپل وطن آباد او یو قوي نظام جوړ کړي. افغان حکومت له وسلوالو سره په جګړو او شخړو کې ښکیل دی، د ګاونډیانو مداخلې په شدت سره دوام لري او د دولت د مشرانو زیات وخت هم په جرګو مرکو او د هغه او دغه کس یا کسانو په پخلا کولو تیر شو چې نتیجه هم چندانې په زړه پورې نه وه. ولسی جرګې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان یوولسو وزارتونو د انکشافي بودیجې په سلو کې له پنځوسو ښکته برخه مصرف کړي او حال دا چې د خلکو او ولس اړتیا په هرې برخه کې محسوسه او معلومه ده. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایس احمد برمک آزادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو ظرفیتونو د اهمیت په اړه وویل چې د ظرفیتونو په لوړېدو سره د حکومت بنسټونه غښتلي کېږي او په هیواد کې له ثبات او پرمختګ سره مرسته کوي.
نهادهای دولتی و نهادهای حکومتی قوی میتونه متضمن یک حکومت باثبات و بالاخره یک آینده باثبات و که بتونه رشد اقتصادی افغانستان، انتشار اجتماعی افغانستان، امنیت و ثبات تضمین کنه. این مقوله است که این تنظیم وجود داره. اما در طول تقریبا 10 سال گذشته سرمایه گذاری که در روند البته ظرفیت سازی حکومت در مجموع صورت گرفته، متاسفانه که در اکثر موارد همو سرمایه که خصوصا پولی که یا بودجه که برای ظرفیت سازی تخصیص داده شده، یعنی به شکل بسیار منظم سنجیده شده و سیستماتیک نبوده.
لخاغلی برمک څخه مو پوښتل چې وزارتونو ولې خپل انکشافي بودیجه نه ده مصرف کړې، علتونه یې څه دي؟ د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزیر په ځواب کې ویل
دلایل مختلف وجود داره جناب الکوزیشن، که یک دلیل میتونه که عملی شدن تعهدات دونرها به وقت زمانش کشورهای کمک کننده به بودجه انکشافی حکومت افغانستان باشه، چون همونطور که شما خبر دارین قسمت اعظم یا بگیم که بالاتر از در روز 95% بودجه انکشافی حکومت افغانستان به برنامه‌های مختلف که از طریق وزارت مختلف پیش برده میشه و از خدمات صورت میگیره، بودجهش از طرف کشورهای کمک کننده تامین میشه. این همی خود از نقطه نظر زمانی از اون زمانی که تعهدات صورت میگیره تا زمانی که بودجه به صورت فیزیکی در حساب ادارات انتقال میافته و بعد از اون برنامه‌ریزی میشه یا شده و بعد از اون عرضه خدمات به صورت عملی صورت میگیره، دیگه اینجا موانع مختلف وجود داره، تعبیر تفسیر از قوانین وجود داره. اینجا ادارات نظارتی تعدادش بیشتر است، مامورین حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف اینا بسیار بعضی اوقات با ما خود ما به مشکل روبرو میشیم که یا بتونن با جرأت در پروسس تای مراحل حسنات مثلا اینا کار خود انجام بدن، و دیگه ظرفیت تکنیکی شرکتایی که این پروژه را میگیرن و میرن به منصه تدبیر، اینی یک بود ظرفیت مدیریتی و تکنیکی شرکتای قراردادی افغانستان هم یکی از چالش‌های بسیار قوی است که سر مصرف بودجه تاثیر خود داره.
همدا مسئله یعنی په وزارتونو کې د ظرفیتونو او انکشافي بودجې د نه مصرفولو مسله مو د ولسي جرګې لغړی خاغلی خالد پښتون سره مطرح کړه او د هغه نظر مو پوښت.
په افغانستان کې دا مشکل وجود لري د څو کالو څخه د چیرې دورې سره پارلمان او همدار په دې دوره کې سره وزیران موږ پر دوو بخش تقسیم کړي دي، چې هغه وزیران دي چې خپل شپې ورځې تیري او کارو ته ډېر اهمیت نه ورکوي، غیر سکتوري وزارتونه دي هغوی د خپل بودجه په مرکز او ولایاتو کې په هغه ډول چې وي دوی نشي خرڅولی، او هغه سبب دی چې په ولسي جرګې سره په ډېرو ستونزو کې واقع دي. هر کال د مشکل د قطعیې او د بودجې د خرڅلاو موجود دی، چې دا مشکل سږ کال هم راغی او موږ کوشش وکړ تېره هفته یا دې هفته په سر کې چې ټول هغه وزیران چې د 50% بودجه کمه خرڅه کړې ده هغوی د استیضا و میسته راکش کړو.
خغله پښتون وای یو شمېر وزیرانو هڅه کړې چې انکشافي بودجه په ځای او وخت ولګوي، خو د ځینو اداري خنډونو، کمزورو ظرفیتونو او امنیتي ستونزو له امله په دې کار کې پاتې راغلي دي.
طبیعي ده چې په ظرفیتو په اکلا کې وزیران همیشه د شکایت کړي دي، مسلکي اشخاص نه لري اکثر اوقات د بلې خوا څخه په لیرو پرتو سیمو کې چې دوی غواړي په یو پروژه باندې کار وکړي، لکه تاسو چې وویل بالکل امنیت یې څلرمه ستونزه ده چې دا هم اکثر اوقات دوی د کار معنې ګرځي. فکر کوم د ظرفیتو د لوړولو لپاره باید خاص کورسونه خلاص شي او دوی ته باید مسلکي زده کړې ورکړل شي چې څنګه موږ وکولای شو د بودیجه د کال په جریان کې په صحیح ډول مطابق د تقسیم اوقات په صحیح ډول مصرف شي، چې دا خپل د مملکت ته پیشرفت لپاره د فساد د جلوګیری لپاره او د امنیت پر وستلو کې ډېر مهم رول لري.
د ظرفیتونو اجراءاتو او ورتیا په څنګ کې د اداري فساد مسله هم مهمه ده، او د ډیرو په باور که د حکومت په کارونو کې شفافیت نه وي د پرمختګ او سوکالۍ چارې ورو کیږي او په نتیجه کې په حکومت او دولت باندې د ولس اعتماد ته هم زیان رسیږي. دا چې په افغانستان کې ظرفیتونه په کوم حالت کې دي او خلک تر کومه حده په شفافیت باور لري، دا بل درنو ملمنو او تاسو دوستانو نوارو.
تشکر آقای الکوزه، یک تصویر خوب به ما دادین. خب حق اولیت به خانوما بتیم، چطور میشه آقای الکوزه در کابل؟ محترم رقیه نایل، خوش آمدین به استودیو ما. گرچه نام کمیسیون یک کمه که بسیار زیاد دلازه، خب به هر حال انشالله اگر کمیسیون مالی هم بگوین دیگه از ما خفه نشین اگر کوتاه بگوین. بفرمایید شما چی گفتنی دارین؟
تشکر میکنم. اول خدمت دعوت شما، سلام خدمت شما و همکاران شما، میهمانان محترم و همچنین شنوندگان محترم رادیوی آزادی. بحثی که امروز شما عنوان کردین یکی از مباحث مهم در کشورهای جهان سوم، بخصوص در افغانستان که به حساب می و هم بحث شفافیت است، دقیقا کشورهایی که در حال جنگ باشه و بعد از یک گذشت بحران و باز هم نوزم بحران دامنگیرش باشه، خودش تمام زیربناهایی که داشته یا نداشته یا تخریب و گذشته از او وابسته به اقتصاد بیرون است. در اینجا دقیقا بحث شفافیت بسیار مهم است و پولایی را که در طول از 11 سال کشور افغانستان به دست آورده از کشورهای دوست و کمک کننده و حساب دهی را که دولت افغانستان در کل و خصوصا حکومت افغانستان سالانه داشته و منظورم قبل از پارلمان که دور 15 بوده ما شاهد بعضی حساب دهی ها سالانه بودیم، اما حساب دهی که حکومت افغانستان داشته بیشتر به جای از اینکه مردم اعتمادش را جلب بکنه و بیشتر مردم ذهنش مخشوش شده و بسیار حسابدهی و شفافیت دقیق نبوده، آمار و ارقامی که ارائه شده قطعا و جلساتی که بوده و در او جلسات بیشتر موضوعات ارائه شده که به جز یک گزارش دهی بوده و این بحث شفافیت شکل است که باید مردم خصوصا شهروندای این سرزمین مطمئن میشد که قران قران از این پول باید برشان حساب داده می شد. و ما هم وارد دیدیم که فقط یک گزارش دهی بوده و یک کتاب بسیار کلان هم چاپ شد که بود. در دور 15 ما شاهد یک کتاب کلانی بودیم که در اونجا یک بخش از او اختصاص داده شد و بخش همی پروگرام های حساب دهی حکومت. و بعد از که پارلمان با وجود آمد در پارلمان خیلی خوب می بود که اول خو یک از وظایف ولسی جرگه و در کل شورای ملی نظارت از کارکردهای ادارات و واحدهای بودجه‌ای و حکومت افغانستان است که در اینجا چون پارلمان هم نبود و بازم گذشته از او یک کوتاهی را که باید تقصیر سر پارلمان هم باشد، چی در دور 15 چی در 16 بسیار اینجا دقیق نشد و همی فرهنگی که درست نظارت شوه از ادارات و از واحدهای بودجه‌ای در اینجا تا به حال هم درست نهادینه نشده و حساب دهی که حکومت افغانستان حالا سالانه از برای مردم یا شهروندان افغانستان میته این یک بحث است و بحث دیگه حساب دهی که ولسی جرگه باید بعد از اینکه پارلمان با وجود آمد چی دور 15 و حالا خصوصا در بخش بودجه و کشورهای کمک کننده و که پول را که برای افغانستان سالانه در نظر میگیره خصوصا در بخش بودجه انکشافی و پروژه های انکشافی و بحث قطعی یک از مباحث مهم است و خصوصا قطعی از نامش معلوم است که مو حساب های بسته شده ادارات است و یا واحد های بودجه زمانی که پارلمان همه ساله ای بودجه قطعی آماده و مورد تحلیل و بررسی که یک پروسیجر طولانی خود مطابق به ماده 98 قانون اساسی و ماده 58 قانون مصارفات عامه تعیین میکنه اداره کنترل و تفتیش که یک اداره مستقل است باید اینمی واحد های بودجوی را نظارت بکنه، مصارفشان را تحلیل بکنه، بالاخره بسته شوه به وزارت مالیه و نتیجه آخری را از وزارت مالیه بگیره، بالاخره به رئیس جمهور اینا پاسخگو است. اداره کنترل تفتیش یک متن ازی به ریاست جمهوری موصولت میکنه، متن دیگه ازی به ولسی جرگه میه، ولسی جرگه باز هم دمو کمیته های اختصاصی خود روی ازی بس میکنه که در 7 سال را که ما شاهد بحث قطعیه و خوستن عصیم در ولسی جرگه در اینجا بسیار زیاد نواقصات فوق العاده بوده و گذشته از او بودجه انکشافی که در نظر گرفته شده واحد بودجه مربوطه اینا بسیار به یک حتی به 9 درصد هم واحد بودجه‌ای هست که بودجهشون رو به مصرف رسانیده و حتی تخصیصی که اینا گرفتن در اون سال اما تخصیصشون صفر است، یعنی بودجه رو مصرف نتونسته. این بسیار زیاد میرسانه که اینجا عدم شفافیت و حساب دهی هم مورا وجود داشت.
خورده ودن محترم رقیه نایل انشاء الله بیا به تاسو هم خبر وکړم. محترم حافظی صاحب په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې د ظرفیتونو نشتواله اداري فساد تم لار خلاصي ځکه که تکړه سړی په راس دی اداري کې نه یو نه حل سړی ته مقرر وي خو تبن په اداري فساد کې خلل کیږي او کارونه چې څنګه لازم دی هغه څنګه کیږي بودیجه هم څنګه مصرفيږي. ور استاد نظر ورو چې استاد نظر سره په دې ته باسه مېرمنې
سلامت و سلام پر تاسو او محترم اوریدونکو ته
تشکر
او محترم میلمنو ته چې در سره ناست په خپل دا چې یو غیر مستحق شخص مقرریږي دا په خپل فساد ده.
بله
یو دوهم دا چې زمونږ ملي ظرفیتونه برسیره شوی نه دي. ما مخکې اوریدلی وو چې هر هیواد مستحق ده هغه حکومت دی هر ملت چی لري، اما ما بالکل دغه مسلې سره زه موافق یم کنه یم، اما زه په خپل وایم چې کچيري دا حکومت د خلکو د ارادي پر بنسټ راغلی وي او د ټولو مشارکت په انتخاب د دغه شخص یا د دغه حکومت کې موجود وي. نو په هر صورت دلته ډیر مفقوده ظرفیتونه موجود دي چې هغه بالکل هیر شوی دي. د مثال په توګه د معدنو پاکله د نشپیتم راهیسی مونږه ډیر ښه کډرونه روزلې دي، منتها د دوی علمی ژبه انګلیسي ژبه نه ده. دوی په پولیټکنیک کې سبق ویلی دي او بیا په سوسیالیستي هیوادونو کې درسونه ویلی دي. دا کېدای شول چې همدغه متخصصین چې پوهاندان پکې دي، پوهنوالان دي، پروفیسر ډاکټران دي، پی ایچ ډی والا دي، حداقل ماستران دي، دغه خلک بالکل هیر شوی دي. اما د تیلو د ایستلو لپاره موږ ټیکنیشنان د پاکستان څخه راواردو یا د ګاونډي هیوادونو څخه راواردو. کېدای شول چې دوی خپل علم چې لري هغه اپډیټ شوی وای، یا دوی ته ویل شوی به وای، یا یو دستیار یا یو سکرتر ته ورکړل شوی وای چې پوهان صاحب ته انګلیسي باندې نه پوهېږي، کمپیوټر دې هم ډېر ضعیف دی، یو آی ټي درته درکو او یو ژبالندوی درته درکو
ترجمانو.
ولې دا کار نه شو؟ اول خو دا حکومت په دې باندې هغه نه و چې ملي کډرونو څخه یو شناخت ولري. یو تعداد خلک د یو ائتلاف پر بنسټ او د یو مشارکت پر بنسټ په یو بیرانی شرایطو کې دوی راغلل دلته حکومت ترلاسه کړل. او ما مخکې هم ویلي دي چې دا خلک د قدرت الټرناتیف نه ول چې راشه او قدرت ولري، ځکه چې دوی نه اقتصادي کلنلار درلودل، نه سیاسي کلنلار درلودل، ټولنیز کلنلار نه فرهنګي. په دې خاطر باندې دوی په یو د فکر په فقدان سره دوی د چار ول. او د افغانستان د پیژندګلوي په اکله هم دوی ستونزې درلودلې، ځکه یو تعداد خلک داس خلک راغلي ول چې دوی دیش کاله یا شل کاله یا پنځش کاله بالکل افغانستان سره اړیکه نه درلودل. یو وخت په یو ماموریت کې وو، اما دوی تقریبا 50% د قدرت دوی ته ورسپارل شو. نو دا خلک لکه اجاره داران مغه خلک چې بدلیږي او راځي او ځي، نه ځوانان ته دوی موقع ورکوي، نه پوهان ته دوی موقع ورکوي. یو انحصاري شکل لري دا زمونږ اداري او سیاسي قدرت. په دې خاطر باندې ظرفیتونه شته، موږ ظرفیتونه دا خو به هیڅ شک نشته چې موږ یو ورستپاتی هیواد وو او تولید علم دلته نه کیدل، او په عین زمان کې دا جنگونه تحمیل شو او هغه کوچنی شتمنۍ چې موجودی وي هغه هم لوټ شو. ضعف شته دی، اما په دغه حد نه دی چې دوی یو لس کاله پر لپسې د ظرفیتونو د ایجادولو لپاره ورودانګي.
حافظ صاحب تاسو وایئ چې سیاسي او اداري ظرفیتونه یعنی په افغانستان کې کافي دي، مګر من انحصاري بڼه لري. ما زه به سپوږ شم تاسو خبرونه صحیح ده.
زما نظر دغه دی چې یو خو موږ ورسته پاتې هیواد یو، بل دا چې د خپل ملي ظرفیتونو څخه په سمه توګه موږ ګټه نشو پورته کولای، د انحصار پر بنسټ او د کرپشن پر بنسټ او د اداري فساد پر اساس او د خیشخوري پر اساس او انحصاري قدرت چې د یو تعداد خلکو په لاس کې دي. نو ځکه بیا زموږ ملي ظرفیت لاپسې کمی.
تشکر. آقای وحید عمر، میمانای محترم ما را شنیدین. یک وقت در جرمنی بعد از جنگ دوم جهانی بسیار کار کردن، یک نسل بسیار کار کردن. باز یک چند نفر را دیگه آخر یا صحبت میکردن، میگفتن که یک نسل قدر زحمت کشیدن و نظام را جو کردن، جرمنی را جو کردن، حال یک نسل ایجاد شده که آماده استن و کل چیزها را حاضر میخورن، بستلا و نمیشنن سر جلو، تهره را میچلان و موتر را میچلان. از این خاطر ایجا یک فکر به سر آدم میزنه که مثل که آقای حافظی گفتن به اشخاص ما زیادتر باید تکیه بکنیم یا به سیستم، یعنی سیستم اول درست شوه یا نظام یا یک چیز درست شوه که در اونجا هر کس که میاد صحیح کار بکنه. نظر شما چیست؟
تشکر. ما هم سلام تقدیم میکنم به شما و به شنونده ها و مهمان های عزیزی که همراه ما هستن. من فقط دو گپ بسیار واضح میگم. یکی ای که وضعیت ارائه خدمات و یا هم مصرف بودجه و یا در مجموع کارایی ادارات سکتوری و غیر سکتوری در داخل حکومت هم متاثر است از وضعیت عمومی سیاسی و از وضعیت عمومی اجتماعی در افغانستان، که جز از او هم امی ناامیدی که نسبت به آینده روز به روز تولید میشه، هم یک نقش داره برای وضعیتی که حکومت فعلا از نقطه نظر کارایی در او است. یعنی در حکومت ما با فقدان ظرفیت مواجه نیست. حکومت با دو مشکل مواجه است. حکومت یکی با فقدان روحیه در بین کسایی که در داخل خود حکومت کار میکنن با این مواجه است که ظرفیت هم دارن، در حکومت یک تعداد کلانی هستند که ظرفیت کار دارن اما حوصله کار ندارن و روحیه کار ندارن که ناشی میشه از وضعیت عمومی سیاسی و اجتماعی در افغانستان. و دوم یک مشکلی که حکومت در 3-4 سال گذشته با او مواجه است، وقتی که از سال 2001 حکومت نو آیسته آیسته ساخته شد، یک تعداد زیاد کادرهای نو که تربیت شده رفتن آمدن به حکومت پیوستن و در حکومت کار شروع کردن. یک قشر کلان جوان در میرده های وسطی حکومت هم به وجود آمد که آیسته آیسته یک چیزی میچرخ ماشین حکومت به چلش آمد. اما یک دو سال سه سال گذشته وضعیت عمومی و بعضی مسائل دیگه در داخل خود حکومت باعث ازی شد که اینمین نسل هم آیسته آیسته یا بیروحیه شوند یا استایسته از داخل حکومت بیرون شوند. به این معنا که قوانین هم وجود دارد در بسیاری حالت ها، ظرفیت هم وجود دارد در بسیاری موارد و فرصت و پول اینا هم وجود دارد اما کار نمیشه. فقط مشکل روحیه است در داخل حکومت. شما به وزارت خارجه برین، شما به می وزارت انکشاف دهاتی که 5 سال 6 سال پیش فوق العاده فعال بود برین، یا به هر وزارت مالیه برین، اینمی کارمندای جوان هم کونجا هستن بنابر معاذیر متعددی که بر شما قصه میکنن، اینا دیگه او روحی را که نسبت به کار و نسبت به آینده در افغانستان داشتن او را دیگه ندارن. فلازم ما فکر میکنم که مشکل در اون نیست. مشکل کارایی حکومت بسیار برمیگرده به مشکل عمومی سیاسی، وضعیت سیاسی و اجتماعی در افغانستان.
بله محترم وید عمر، تاسو ویل چې حوصله او روحیه کمزور ده، یعنی نیل ریزنه کسان نو سره چې روحیه ونه لري او خو هیڅ کار نشي کولای، نو یا حوصله ونه لري باید لري چې په ځای باندې یو بسړه کې نه وشي، نو ولې نه لري کېږي یو سړی خو بیرته ما غیر حساب شو
ګوري. آل کوزای صاحب، زه فکر نکوم چې په دې باندې دا مشکل حل سي. مشکل په دې کې دا چې یو مثلا یو ته ډیر ځوانان دي په یو خاص وزارت کې نوم نه خلم په دې کې کار کوي. د دوی مشکل په دې کې دا چې د دوی وزیر صاحب مثلا په زینو ډیر شانه باندې تورنده خو هیڅ هم دغه په عقل نه کیږي. د وزیر په شاوخوا کې یو حلقه راټوله ده، هغه حلقه یو خاص هدف لپاره کار کوي او دوی ته هغه فرصت نه ورکوي دا نور ته دوی هلته کار وکړي. وزیر یو تعداد وکیلانو سره رابطه لري، هغه وکیلانو سره یو باندم لري، یو مافیا هم لري. د پارلمان غړي دلته متاسفانه یو 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 بیل اړخ ده په دې کې د پارلمان د غړو او د ځینو حکومت کې د ځینو مسولینو ارتباط دلته ټول نه وایم. یو تعداد د پارلمان غړي هم په دې مازله کې داخل دي، دوی په خپل هم د دې سبب کله کله ګرځي چې د حکومت کارونه پر مخ لاړ نسی. نو په دې کې دغه وضعیت عمومي د سره غلې د رهبری او سیاسي وضعیت عمومي د تر غلې د سینې څوک نه غواړي سروهیا ورلري سکار وکي. خو روهیا مرسوي یو تعداد اوتل، یو تعداد د نوې نسل خلک سره غلې وس په نوې کارونو په یدل دوی را یو اوتل، هغه یو تعداد تر سنونو مساتای په حکومت کې هغه د دې لپاره حالت ناسې سبل چاره نه لري متاسفانه.
تشکر.
خب استاسه شننده عزیزم، میگیریم تا محترم رقیه یک مسئله است که من کمه که اگران وقت شوخی ها میکنم، کدام تا جوان پرسان کرده بودن که کار ازدواج به کجا رسید، والا گفته 50% تمام کارها تمام است. گفته 50% چطور دوم چطور میشه؟ گفته والا هنوز این مادرم کدام دختره به من انتخاب نکرده، اون مانده. از اون خاطر حال در این روزا خبرها را که میبینیم بسیاری از وزارتخانه افتخار میکنه که 50% بودجه خود مصرف کردیم، مگه مزی گپ نمیزنن که 50% دیگر را نتانستن. حال در اینجا مثلا یک مرکزی در افغانستان موجود نیست که پرسان کنه که مشکل در کجا هست. اگر شما به این موضوع فکرتان بگیرین، ما یک چند شنونده را میگیریم با جواب بدین که چرا اولیسی جلد خودش هیچ کار نمیتونه بکنه مثلا. نه
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
وعلیکم سلام محمد خان، سلام شمه ربانی
الکوزای صاحب.
بله
سر منگا وطنی عقیده.
ولی
منگا وطن داسی دی منگا وطنی عقیده چه نپا که دشمن پیزنو نپا که دوست پیزنو نم دید ملامت لارا معلومه ده، نم دید حق لارا معلومه ده. منگا پا وطن که تو نرای جنگ وانده، منگا پا المختق میری نگانه نسو کولی سترگه دا ظالم داد دی گینا دا ظالم جنگ منگا دی وطن نی اخلاس وی منگا حق نسو کولی که ورس پا دغالات منگا نه د غلان زیر مو ته پای وکړو د درې سو شپږم مملکت خو غلم ته راغلي دي چې په هغو کې ادم کوشم ګډ دي، په هغو کې تورستان هم ګډ دي، په هغو کې داشتګر هم ګډ دي، په هغو کې چورو چپول هم ګډ ده. دا یو افغانستان دی، دا یو افغانستان د پخپلو منځو کې موږ پخپله خلکو، که رشوت وي که خیانت وي که مرګ وي که درد وي. مشرانو راځئ چې داسې قضاوت وکړو چې د پردیو منګو نه پردیو غلامۍ نه پردیو خبرو نه خلاص کړو ځانونه. اول زمونږ خبرې بندې دي، زمونږ حق بند ده، زمونږ ازادي بند ده. موږ هېڅ نشو کولی مشرانو ته تر هغه پورې چې خپله یو انتفاق یو اتحاد یو ګوري نه کوي هر بندګي نه بهتره وي مشرانو. وسلام فکره.
تشکر سردار محمد خان زاستاسی نظر. یو بل تلفون لرو. ازادي راديو ته مې راوړی.
بله
ډاکټر صاحب،
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
مهرباني مهرباني.
اول زه خپل احترامات او غوږ ته پښتو محترم ظریف نظر ته کوم ملمنو ته وړاندې کوم.
کور دې ودان. مهرباني.
موږ په دې وطن کې هر څه لرو، هم ظرفیتونه لرو، هم متخصصین لرو، هم پیسې لرو. یوازینی شی چې موږ په دې وطن کې نه لرو او کمبود، هغه د وطن سره مینه او محبت ده. او د وطن سره داسې په اخلاص سره کار نه کوي. موږ اکثرا ګورو اوس موږ په لږ اټور متخصصین کراولو او نمونه پر عادي کې اخیستل مشکل دي. د وزیران به تاسو په ځانای چارو کې زو شپږ ډیګریانی لرلې، مګر چې راغله د 40 کیلو لږه 15 کیلو لږه په وخت ټول خارج سلاړه. دغه کدل ته موږ سره ځینې او مینه او محبت نه پرې غریب او پدې بیچارهګانو پدې پدې مظلوم او پدې مکتبونه چې سوزي په دغه کوند باندې ونه ځای کې دا په ډیګری باندې نه کېږي، دا په تخصص نه کېږي، دا فقط ایمان باندې کېږي، په تخوا باندې کېږي. زما د دې ملمنونو پښتنه ده چې دغه امکانات موجود دي چې دغه متفق کسان پیدا کړي. ډیګری پرې دی، ډیګری په درد نه خوري. دا ډیګری والا چې څومره غسې ډیګری کې تعلیم کړی دی، د غلا چرونه مر سره مغل چې ذکر دي، که دا انټرنیټ او کمپیوټر یې ذکر دی، په دې انټرنیټ او کمپیوټر کې د غلا چرونه ذکر دي. متفق انسانان به دا څنګه را پیدا شي؟ دی وطن باندې ځوان دی یو او دغه مره کسان کرا پیدا شي چې دی د خارج کې لیانو لري، ځکه چې دی ځکه جوړ مو کې بیا څخ کې بیا ته پاسپورت اخی دی د تاسو کله ورکی. متفق انسانان څنګه پیدا کیږي؟ چې زما د ملمنو په
تشکر ډاکټر صاحب. او کور دی ودان سلامت اوسئ.
سوال اول ما راجع بود به محترم رقیه نایل، باز به ترتیب شنوندارم جواب بدن. بفرمایید صاحب جواب بدین چرا ولسی جرگام یعنی کار نمیتونه بکنه؟ بله بفرمایید.
تشکر. یکی از سوالای مهم است که ماکرین باید از نهاد به نام قانونگذار باید داشته باشند. خدمت شما عرض کنم که در دور 15 که 5 سال یک دور است، امی بحث قطیره که پیشتر یاد کردم، مولوسی جرگه چی در بودجه سال مالی که همه ساله دولوسی جرگه آمده مطابق به قانون، اول میره به مشوره به میشان جرگه، بالاخره در کمیته اختصاصی و بالاخره در مجلس و میتای جلسات متعدد در اجنده گرفته میشه. و امی قطعه را که بسیار مهم دانسته، این امی یکی از بسای مهم بخاطر از این پنداشته شده که امی پولای را که از بیرون میایه باید وقتی که حساب سال مالی بسته میشه از هر قران و 16 پولی ازی باید حسابی صورت بگیره و وایدهای بودجه‌ای باید حسابی خود بده که در 5 سال همه ساله وقتی که صحبت ها شده در مجلس عمومی قطعه بسیار جدی گرفته شده، بالاخره تصمیم گرفته شده که حتی امی مسئولین محترم وایدهای بودجه‌ای که نتونسته بودجهشان و مصرف برسانه، خصوصا بودجه انکشافیش اینا با سرانوالی معرفی شود. این یک کاری بود که ولسی جرگه تونست، اما ما میخواییم بگویم که ولسی جرگه هم کوتاهی های خود داشته و همون پیشتر موضوع یعنی از حکومت باید نظارت بکنه یاد کردم که اون موضوع باید بسیار جدی گرفته میشد و حکومت در حکومت هم فرهنگ باید نهاده نمیشد. وقتی که وکیل میره یا گروپ میره کمیته میره باید امونا بپذیره. ما شاید از این کارام هستم که وقتی خواسته که حکومت همی کمیسون مربوطه از واحد بودجوی مربوطه به فرض مثال از وزارت فاید آمه ما بخواییم که بپرسیم شما امسال مسرکی حلقوی را که اینقدر پول برش در نظر گرفتین چرا امیره امی پول ده که امسال در نظر گرفتین امی تخصیص مصرف نتونستین؟ وقتی کمیته موظف میشه، مثال میگم اما او وزارت نیست، کمیته موظف میشه، امی سب کمیتایی که در داخل کمیسیون به وجود میره از این وزارت میگه که ما میخواییم میره نظارت بکنم و تا یک مکتوب رسمی معظم معرفی میشه. به بالاخره نه وزیر وجود داره، نه موین وجود داره، بله نه بله. رئیس وجود داره و نه امو اسنادا را در اختیارش گذاشته. ما میخوایم این را بگویم که ولوسی جرگه کوتایای خود داشته تا جای را، اما بسیار تلاش جدی صورت گرفته که تا بله. از این پولی که در افغانستان آمده حساب دهی صورت بگیره و این بسیار درست تحلیل بررسی شوه، کارشناسانه بررسی شوه، در کمیته های اقتصادی و مالی دقیق روی از این کار شود. اینمی قطعیه یک از مواردی است که برای گرفتن حساب دهی از حکومت، از واحد های بودجوی در کل از دولت افغانستان که سه ارگان و
ارتباط داشته باشه. تشکر محترم نایل به روز تاش بالا پختنم راجی کو
تلاش بکنه و تلاش خود داشته جدی.
بله بله ان شاء الله تاش بیا بالا پختنه کوشش د ولسی جرګه وکیلان ولید دی بازی کسان نه دفاع کوي یا وزارتونه تزی. البته تاسو خبره تاسو ته مستقیم متوجه نه ده، ولی په عمومي ډول ځنه وکیلان شته چې بې ځای سفارشونه کوي یا په زور په وزیرانو باندې بازی کوي. پرته دې محترم ملمنو هغه پښتنې په تاسو یادش کړی مهرباني وکړئ.
بله محترم بفرمایئ. به نوبت آقای حافظی.
خب سوالایی که دوستای ما کردن در مورد شفافیت بود و یک دوست دیگه هم نظر خود گفت و یکی دیگه هم در مورد خارجی ها یک نقل قول کرد از کسی. به نظر ما یک کتاب خوانده بودم که ما را چگونه ما ساختند. ما خود ما به عنوان یک ملت که یک ریشی بسیار عمیق در تاریخ داریم، خود ما یک هویت هستیم و این هویت باید درست بکنیم. زمام امور خود ما باید به درستی انجام بدیم و خارجی ها کسایی نیستن که به عوض ما تصمیم بگیرن و شاید در مراحل اول به دلیل فقدان یک سیستم کارهایی بوده باشه که عوض ما یا خود همی حکومت اجازه داده باشه که اونا تصمیم بگیرن، مخصوصا در موارد اقتصادی و در اکثر مسائل دیگه یا در مسائل نظامی که ما اردو نداشتیم. ولی فعلا قراری که ما میبینیم و گفتم میشه رسما که اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان و سازمان خدمات امنیت ملی افغانستان، خدمات جاسوسی و ضد جاسوسی، اینا مؤسسات هستند که از لحاظ کادری اشباع شدن و طوری که خارجی هم میگن اینا توانایی دفاع از خود دارن اگر یا شکننده نباشن و به انشعابات قومی و انشعابات سیاسی و انشعابات زبانی و یا فرهنگی تن نتن. ما فکر میکنم که ما فعلا از لحاظ امنیتی متکی به یک نیروی مسلح کافی هستیم. و در مورد شفافیت چندین بار است، چندین سال است که پیوسته دنیا اعلان میکنه که افغانستان از لحاظ شفافیت در ردیف آخر قرار داره و از لحاظ فساد در جمله سه کشور اول دنیاست و این شرم‌آور است برای یک ملت سرفرازی که از حیثیت و اعتبار خود همیشه با دادن خون خود بسیار با پای مردی دفاع کرده. ما نباید حکومت ما به نیابت از یک ملت قهرمان به این اندازه ذلیل باشه که پیش شرط کمک‌های جامعه بین‌المللی مبارزه بر ضد فساد بوده باشه. یعنی فساد یک امر مسلم شده اینجا و فساد از دید ما ضررهای مختلف داره، ولی از دید اقتصادی ما براتون عرض میکنم که اقتصاد مملکت رو نابود میکنه. مثلا اگه ما یک چیز تولید بکنیم باید با قدرت با قیمت رقابتی در بازار ملی و بازار منطقه و بازار بین‌المللی رو عرضه کنیم. وقتی که شما از اینهای اضافی میپردازین قیمت تمام شد بالا میره، کاست زیاد میشه به اصطلاح انگلیسیش و در این صورت ما رقابت کرده نمیتونیم، لحاظ صنایع ما سقوط میکنه. گندم ما با گندم پاکستان رقابت کرده نمیتونه، با گندم همسایه ما رقابت کرده نمیتونه، دلایل بسیار مختلف داره قیمت بالا میره. از این خاطر از بود اقتصادیش هم فساد بسیار به ضرر ماست و دیگه جریان و روند کارها رو به تیم میسازه. مثلا یک دفعه کانتینر امرای مالش استاد میکنن که تا پیسه نتی و لگه تیرش کنی و دو روز سه روز موتر در زیر بار میمانه، موتر استلاک میشه بی جای و روند کارها بسیار به تیم میشه. به این خاطر فساد، اگر ما فساد از بین نبریم
بلی.
فساد تقریبا ما رو از بین برده و قطع نکنیم در آینده هم ممکن است.
محترم وحید عمر، تاسو هم غواړئ چې په دې ارتباط څه ویل او په زمن کې دا پوښتنه کوم چې تاسو غو نه ځوانان غولې نه مخته کیږي که تاسو ورو په شاکیږي او نور ځوانانو سره یو شبکه غو نه جوړوي چې دا په هر وزارت کې چې څوک ځوانان دي روحیه لري حوصله لري خو یو سره راو خوځيږي او کارونه لکه سره منظم کوي، نو که وزه هم د سپاتي او خدای وطن نورم خرابيږي سب مهرباني وکي.
مننه لکه وزه سب، زه فقط بیا په مغیوي نکتې باندې سیبل ورو مرته اشاره وکړه. ما ورته روحیه وانګیزه ویلې د وطن مینا ورته ویلې. د وطن سره مینه په مغه نقطه باندې چرخیږم. زه بیا هم په دې نظر نه يم چې په افغانستان حکومت کې ظرفیت نشته. تاسو خبرونه تعقیب کړئ، ټول اغه نهادونه چې په مشکلاتو کې دي یا اغه نهاد په کې فساد سوی یا بل د دوی پر اس کې داسې خلک دي چې له ظرفیت لنګانې مشکل نه درلوده. پی ایچ ډی ګانې دي او ډاکټرې ګانې دي او ماسترې ګانې دي، دا ټول دوی لري. خو مشکل په دې کې ده چې اغه اصلي روحیه او اغه تعود یا حکومت او دولت او وروسته بیا افغانستان ته باید پیدا سي، اغه پیدا نسو. متاسفانه دا یو مشکل سته، او دا مشکل هم سته اغه یو نوې نسل سره منست سو په دې تورو لاسو کلونو کې اغه نسل چې دلته په افغانستان کې خپل راتلونکي ریني، یعنی په افغانستان کې خپل آینده ګوري، دا یو نسل را منست سو او دوی د دغه سي یو یعنی ریفورمست حرکت په هغه کې دي، په تلاش کې دي. خو په حکومت کې متاسفانه بیا دا دوی ډیر ځان ونسوي ساتلې. هغه په دې چې په حکومت کې د سیاسي لوبي او ورسره د سلیقوي لوبي ورسره بیا نور ډیر مسائل داسې رامنځته سول چې دغه شبکې هم یو څه جوړې سپې دغه د ځوانانو ترمنځ د حکومت کې دننه. خو متاسفانه دوی ډیر هغه ونسوي، ډیر مقاومت ونسوي کړای. خو خبره عمده خبره ده دا چې زه د ما برداشت ده نه ده زای په وضاحت درته وایم چې په دغه راتلونکو یو نیم کال کې یا د غزمنګ اوسنۍ حکومت چې زم پکې مسولیت اخلم ول زمام پکې کار کړی، چې دغه دیمنګ اوسنۍ حکومت یا له ایديولوژیک پلاوه داسې انګیزه رامنځته کړي چې حکومت خپل معاصریت بیرته وګټي، او یا هم د نظارتي سیستمونو له پلاوه داسې نظارتي سیستمونه را جوړ کاندي چې دغه حکومت خپل معاصریت بیرته ترلاسه کړي. نو دا یعنی ډیر هغه امیدوار نه يم دغه شي ته په افغانستان کې یو نوی حرکت ته ضرورت ده، د دې په ارتباط چې حکومت کې یو څه کارایی رامنځته سي او هغه باید نوی نسل را جوړ سي. تبي دغه ریته خبره ده، خو نوی نسل باید ځان منسجم کړي دام تبي ده.
خب آقای عمر، به خیر شما د قسمت دوم نیسین اگر باشین. خب بسیار خوش میشیم از او خاطر یک سوالای عمده خود از شما پرسان کنیم. خب مسئله جوانان در افغانستان یک حرکت جدیدی که پا درست منتها مثلا تجربه مثلا مصر و جای دیگر نشان داد که اگر حرکت ها منظم نباشه باز جنجال های زیاد هم خلق میشه. از او خاطر در مجموع در افغانستان چی جوان چی پیر یک مشکل اساسی به خیالم که اثر از او کسی صحبت نمی کنه ایست که در افغانستان مثلا کسایی که گویا جهاد کردن، مثلا کسایی که گویا شوروی را شکست دادن، کسایی که مچمو کردن ای کردن، اینا اید افغانستان همی نظام یا همی چوکی ها را منعیس یک بخشش گرفتن و اید صاحب پدر پدر کلانای خود فکر میکنن و اعلان نمیتن. اگر به این منطق اگر ما حرکت بکنیم، یعنی 100 سال هم بگذره میراث خورا میشنه، ما شما خدمت کرده میریم خلاص.
سبب یو یعنی... بلدل پیدا کی گاغه بوش ما پدی حساب بنه
خیر. از اون خاطر چطور یک مبارزه ایجاد شوه که خب این کسایی که در خدمات کرده جایشان بالای چشما میگن یا بالای ابرو هر جای که هست بشینن، مونتا بانن کسایی که کار میکنن کار بکنن بر افغانستان که از این جنجالا خلاص شود. از این خاطر چرا واضح صحبت شده نمیتونه؟
ما فکر میکنم که بیاین که امیر واضح صحبت کنیم.
بله،
در افغانستان از سال 2001 به بعد تا سال 2010 وقتی که به این نتیجه رسیدیم که آل دیگه مرحله انتقال است که ما قدرت نظامی را هم در دست بگیریم، حاکمیت سیاسی ما هم باید در دست بگیریم، یک گزار دیگه که نیاز بود که به تدریج باید آیسته آیسته می شد، او متاسفانه که سرچپه شد که بسیار وطنی بگویم براتون. یک گزاری که نیاز بود ای بود که نسلی که 30 سال و 40 سال در حکومت افغانستان در رژیم های مختلف کار کرده بودند و با مو سیستمی که در گذشته ها رژیم ها در افغانستان کار میکرد کار کرده بودن، اینا آهسته آهسته جا خالی بکنن به یک نسل نوی که در 10 سال و 15 سال گذشته با وجود آمد و این طبیعی ای روال باید ادامه پیدا میکرد. متاسفانه او با وجود نامد، او به خاطر ازی که امی گپ شما که یک تعداد دعوادار جهاد هستن که فکر میکنن که اگر مثلا جهادی که 20 سال قبل خاتمه یافت و باید ثمره زور هم خود از اینا تا وقتی که زنده هستن ببینن و هم اولادایشان به طور میراثی باید ثمره ازیره ببینن، او کسا بودن. یک تعداد دیگه که متاسفانه ایران باید واضح بگویم، یک تعداد دیگه که از غرب به افغانستان تشریف آوردن، اینا فکر میکردن که کسایی که در افغانستان و پاکستان و در این منطقه زندگی میکردن، اینا دیگه قابلیت ازیره ندارن که کاری بکنن، پس همه چیز باید به یا واگذار شون. اینا به عنوان متخصص جامعه الکمالات به افغانستان تشریف آوردن. این یک مشکل دیگه بود که تا امروز هم اینا همین دعوا را دارن. همین نسلی که در 10 سال گذشته در داخل خود افغانستان به وجود آمد، در داخل حکومت هم تجربه حاصل کرد، بیرون از حکومت هم تجربه حاصل کرد، هم تجربه داخل افغانستان داره که همین نسلی که نسل مجاهدین ما دارن، و هم تجربه درس و تعلیم در خارج افغانستان داره که این متخصصین از غرب آمده ما دارن. یعنی یک نسلی در افغانستان در 10 سال گذشته به وجود آمده که اردوی از این ابعاد بسیار عمده را در افغانستان داره و این انتقال باید صورت بگیره. اما شما از مصر یاد کردین، من فکر نمی‌کنم در افغانستان هیچ کسی طرفدار یک حرکت بسیار انقلابی و بسیار آنی باشه. آنچه بر ما بسیار مهم است که در 2 سال آینده انتقال قدرت سیاسی صورت بگیره، انتقال قدرت سیاسی به شکل صورت بگیره به یک حکومتی که او حکومت پایش بر اساس این نیرو و انرژی جوانا و نسل نو افغانستان که در افغانستان متمرکز بر افغانستان هستند و آینده خود در افغانستان می‌بینن به اساس نیروی از اونا باشه.
خب محترم حافظی صاحب، به نظر شما چطور است مثلا اگر سیستم به این شکل اگر تغییر بکنه، عوض یک گروه جهادی دیگه گروه جهادی میان و همینم قسمی ادامه میتن؟ حالا اگر 20 30 سال یا 40 سال گذشته اگر ما در نظر بگیریم، یکی طرفداری مچم از مسکو کرد، دیگه‌اش مچم از واشنگتن و دیگه‌اش مچم از تهران و اسلام آباد و هر کس که دگیر شهر چه آمد، منتها یک چیز در اینجا غیر حاضر است و ایست که مردم افغانستان است، که مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود، در تعیین نظام خود، یعنی یک دست بالا ندارن، یک اشتراک وسیع مردم ندارن. هیچ تو خواهد شد، هیچ تو میشه بفرمایید.
ما یک قصه را به شما میکنم. وقتی ما از بندیخانه برام بدم، سر امیدوار بودم که یک حکومت خوب به سر اقتدار بیاد وطن ما. بعد از او وقتی مطالعه کردم ماحول خدا و دیدم وضعیت جدیده، باز یک چیز نوشته کردم به نام نبود بدیل سیاسی و دوام فاجعه در افغانستان. متاسفانه و همو پیش بینی کاش صحیح نمیشد، صحیح شد. و اوی است که همه حکومت های مستبد و دیکتاتور اجازه تبارز یک الترناتیف دموکراتیک ندادن، بشمول همی حکومت. همی حکومت هر کس که سرش بطنش میارزید و در بین مردم یک نفوذ معین معنوی میداشت، امور از صحنه قدرت میکشید اگر در دولت میبودن، در حالی که وجود همی اشخاص به یا مشروعیت میبخشید. آدم پاک به عنوان یک نمونه میتونست که الگوشا بر دیگرا، ولی ها اجازه رو ندادن یا فکر کردن که هر کسی که در اینجا دارای یک استعداد معین باشه، این گروه از جمله جوانای تحصیل یافته، از جمله آدمای پاک، از جمله مردای با تجربه و میانه سال گذشته و حتی آدم های پیر گذشته که تعهد به وطن خود داشتن، اینا را تصفیه کرده رفتن. اینا از نظر ما یک موازنه ضعف ها را به وجود آوردن. ما تشویش میاست که این دولت خومش به پایان میرسه، ولی الترناتیفی که جای زیره بگیره تنها جوانان نیستن، برای اینکه واقعیت های کشور ما همینطور نیست که ما یک تغییر رادیکال منتظر باشیم که همه چیز یک انقطاع بیاید و یک نسل دو نسل دیگه بره و یک نسل جدید به وجود بیاید، برای اینکه نه اینا امکانات مادی کافی دارن و نه هم یک تشکل سیاسی جا افتاده یا به اصطلاح با تجربه‌ای که امور مهمی مملکت بهتر از این نظام اداره کنند. لذا نظر ما چیست؟ نظر ما این است که ما کشور غریب هستیم، باید از همه امکانات موجود و رزروایی که وجود داره به شکل دموکراتیک و به شکل واقع بینانه استفاده کنیم. یک حرکت عمومی ملی مثبت به طرف اصلاح و مبارزه بر ضد فساد باید به وجود بیاید. تظاهراتی که خشونت نداشته باشه بسیار یک وسیله خوب برای پیام به ملت است، چرا بسیاری از مردم ما سواد کافی ندارن تا کاغذ بخوانن، بسیاری از یا رادیو ندارن تا رادیو را بشنون، تلویزیون ندارن، ولی حرکت های عمومی ملی را که در سطح کل افغانستان وجود داشته باشه به منظور اصلاح و بیبود وضع و حداقل ایجاد یک الترناتیف برای آینده افغانستان. متاسفانه فعلا همین رقمی که دولت فاقد یک برنامه کاری اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی است، اپوزیسیون ما هم تا بال کدام برنامه دقیق نداره که آدم امیدوار باشه که فردا بهتر از امروز خواهد بود. به این خاطر ما علت چه میست که گروه های کوچک و منشعب از هم هر کدام مدعی قدرت هستند، در حالی که اینا توانایی بردن ای بار ندارن. لذا ما به سوی یک اجماع ملی دعوت میکنم که کلگی هر کس به اندازه وس خود و توان خود در یک حرکت عمومی ملی داخل شوند و افغانستان حداقل در آینده که در نتیجه انتخابات این خواهد شد نجات بتن از وضع موجود. این دولت یک سال وظایف انجام داد، گرچه بسیار کمبودهای جدی داشت، ولی از نظر من 11 سال گذشته به دلیل توجه جامعه بین‌المللی و به دلیل سخت کوشی مردم ما سالهای درخشان تاریخ اقتصادی افغانستان و تاریخ سیاسی افغانستان بود. به این خاطر این دستاوردها نباید نابود شود، این دستاوردها باید حفظ شود و تداوم پیدا کنه و بهینه سازی شود.
بله، تشکر.
زبا د خوستی خبر واکم بیا
مرحبا.
و ډیر لاندې نقطه یو څکلت ماده زوانانو د نوی نسل نه خبر واکړه، هدف دا هیڅ کله هم نه ده نوې نسل دی راځي او دا ټول ته د پخوهي او پخبل یعنی هرڅ پر مخ بوزي دا تبیید سی او تلفیق پکار ده د افغانستان کې د تجربه دغه خلکو کې دغه خلکو نسل تاریخي حافظه لري په افغانستان کې هغه خلک تجربه لري د دوی او د نوی نسل تلفیق ده او طبيعي خبره ده هغه نه ده. او دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم یو ری بیا تکراروم سم مشکل افغانستان لاس کاله وروسته بیا متاسفانه یو انتقالی حالت کې واقع ده. دغه اوس تراتلون کې دوه کالو پورې مونږ فکر کوو په 2020 کال کې مونږ فکر کوو چې په 2019 کې به مونږ ډیر یو سپر مختللی هیواد یو سیاسي ثبات به موجود وي، یو سب نظامی امنیتی ثبات موجود وي، خو متاسفانه اسی ونسول. بیا په یو انتقالی حالت تراغلو چې خلک یو ځینی تشویشونه لري، حکومت کارمندانم تشویشونه لري، په خپل سیاست مدارانم خپل تشویشونه لري، نو په دغه سیالت کې یو څه نه څه دغه عدم معاصریت د نهادونو د یو څه طبيعي وي چې ولې چې یو څه بی اعتمادی موجوده ده، یو څه بی ثباتی موجوده ده، فکری بی ثباتی ده، امنیتی بی ثباتی ده، یو څه دا طبيعي ده. نو دا ټول اړه لري په دې چې دغه راتلون کې دوه کاله په دوه کالو کې دغه سیاسي انتقال د قدرت سره رقم پرمخ ځي او په افغانستان کې سیاسي ثبات څنګه په
محترم
سیاسي ثبات پښتون کې د نور مشکلات.
تشکر ډیره مننه چې وخت خبرونه د لومړی برخه وخت ختم شوه ده. ډیره مننه تاسو لطف وکړئ په خبرونه کې برخه واخلئ، ان شاء الله په آینده کې به بیا تاسو ته زحمت درکو او دونکو به تاسو معلومات ورکوي. ډیره مننه تاسو نو د محترم ملمنونه، ان شاء الله د خبرونه په دوم برخه هم دغه بحث دوام ورکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې